خوش آمدین.
مننه آقا صاحب ستوری مشه. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. بیا هم زما صفی الله ستانکزی او زما د تخنیکي همکار قادر جلالوف سلامونه ومنئ. په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دویم موربند عملي کړي. د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ تایید کړي چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی. دا ټول تر خبرونو وروسته. د خبرونو سره ټکی د افغانستان اجرایه ریاست وایي د دې احتمال شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. د هلمند والی وایي د ولسمشر په امر په دې ولایت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو پر زندانونو او رهبرۍ بریدونه زیات کړي. او د عدالت نړیوالې محکمې ICJ تایید کړي چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو پر خلاف په دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی. خبرونه د افغانستان اجرایه ریاست وایي د دې احتمال شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. د افغانستان د اجرایه ریاست وایاند امید میسم د سیشن په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ښه نیت څرګندولو په هدف اوربند هغه انتخاب دی چې د حکومت مشران پرې د راتلونکي لوی اختر لپاره غور کوي.
تا بیدی قربان فرصت کافی است، احتمال داره که یکی از طرحها همی باشه.
تر لوی اختر پوری کافی فرصت شته و احتمال لري چې یو طرح هم داوی چې موږ په لوی اختر کې د اوربند بحث مطرح کړو. ښاغلی میسم د څرګندونې د سې شمې پر ورځ وروسته له هغې وکړي چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د ویاند هارون چخانسوري له خولې وویل افغان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. جزئیات وروسته اوریدلی شئ. د هلمند والی وایي د ولسمشر په امر په دې ولایت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو پر زندانونو او رهبرۍ بریدونه زیات کړي دي. د هلمند والی جنرال محمد یاسین پرون دغه خبرې په هلمند کې په یو خبري غونډه کې وکړي.
سمود را په دې خوا د جلال اعظم محترم رئیس جمهور د هدایت سره سم امنیتي کشفي ارګانونو ته یو کمیسیون تعین شوی. دغه کمیسیون د بندیانو د خلاصون لپاره د هر ممکنه لارو لپاره خپل فعالیت شروع کړی.
د هلمند والی په وینا د موسی کلا ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو زندان برید او ورڅخه د څلور اتیاو کسانو خوشی کول د همدې عملیاتو یو برخه وه. خو د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي وایي په موسی کلا کې راخوشي شوي کسان جنایي مجرمینو او اسیر شوي حکومتي سرتیري د دې خبره په دغو کسانو کې نه دي شامل. روسیه او تاجکستان د سیشن په ورځ له افغانستان سره په پوله کې تمرینات پیل کړل چې چارواکي هدف له افغانستان څخه د ترګرو د ممکنه بریدونو په وړاندې چمتووالی بللې. د فرانسې خبری اژانس د تاجکستان د دفاع وزارت په حواله ویلي چې په دې پوځي تمرینو کې به تر 300 زیات سرتیري برخه ولري. دا د پخوانی شوروي د دې دوه متحدانو ترمنځ د افغانستان پولي ته څیرمه په دې بڼه لمړني پوځي تمرینات دي. د تاجکستان دفاع وزارت ویلي شریک ځواکونه به دغلته د افغانستان څخه د ور اوختونکو ترهګرو د لمنځوړلو لارې چارې تمرین کړي. د فرانسې خبری اژانس د روسیې د پوځ په حواله ویلي چې 400 روسي سرتیري او 300 زیات روسي پوځي وسایل په تاجکستان کې د روسیې له پوځي اډې څخه د تمریناتو ځای ته انتقال شوي. د روسیې او تاجکستان د پوځي تمرینات د افغانستان د بدخشان ولایت ته څیرمه ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې روسیې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو وخت په وخت اندېښنه ښودلې او چارواکو یې خبرداری ورکړی چې ښایي د داعش وسلوال د افغانستان له شمالي سیمو د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته د اوختو هڅه وکړي. تاجکستان په 2014 کال کې هم د افغانستان پولې ته نږدې د چین سره شریک پوځي تمرینات ترسره کړي وو. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د پاکستان پولیس وایي د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید له یو برید روغ وتلی. دا د پاکستان د انتخاباتو سره د تړلو بریدونو د سپې تازه پیښه ده. د پنجاب ایالت پولیسو د سېشنبې په ورځ وویل پر شیخ آفتاب احمد او زوی سلمان سرور د دوشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال د اټک په سیمه کې برید وشو چې دوی له یوه انتخاباتي غونډې څخه کور ته د ستنېدو په حال کې وو. پولیس وایي د آفتاب احمد په موټر درې مرمۍ لګېدلې خو نوموړی له برید روغ وتلی دی. د پاکستان د انتخاباتو سره د تړلو بریدونو د سپې په تازه پیښو کې په دو اونیو کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي دي. تر ټولو یوه خونړۍ پیښه پر هارون بلاور باندې وه چې د هغه ګڼ پلویان او پخپله دی په پاکستان کې په پېښور کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شول. د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی تایید کړی چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی. په دې قانوني دعوه کې چې تهران د عدالت نړیوالې محکمې ته سپارلی ویل شوي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران بیرته د بندیزونو په لګولو سره د تهران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي توافق سرغړاوی کړی دی. آی سی جی یا د عدالت نړیوالې محکمې د سې شمې پروز دا خبره یو ورځ وروسته له هغه تایید کړل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر ولیکل له آی سی جی سره یې قضیه ثبت کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رویټرز ته ویلي د ایران ادعا بې اساسه ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د خپل هیواد د استخباراتي ادارو هغه پایله مني چې وایي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په طرفدارۍ لاسوانه کړې. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
I have full faith and support for America.
وایي زه د امریکا پر عالي استخباراتي ادارو بشپړ باور لرم او د هغوی ملاتړ کوم او تل مې کړې، خو زه ډېر قوي احساسوم چې د روسیې کړنو د انتخاباتو پر نتیجو هیڅ ډول اغېز نه درلود. نوموړي د دوشنبې په ورځ په هلسنکي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر غونډې وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې هیڅ دلیل نه ویني. دا وو مهم خبرونه. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com یا هم .org ته ورشئ، او همدارس facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک دی، هلته هم د خبرونو پیدا کولی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي د لوی اختر لپاره به له طالبانو سره د یو اوربند په طرح باندې افغان چارواکي کار وکړي.
تا بید قربان فرصت کافی است، احتمال داره که دوباره بحث آتش‌بس را مطرح کنیم.
د هلمند والی وایي د طالبانو په رهبرۍ او د دوی لخوا په جوړ شوي زندانونو باندې بریدونه زیات کړي دي.
سمود راپدې خو د جلال الدین محترم رئیس جمهور د هدایت سره سم امنیتي تشکیل ورګانونو ته یو کمیشن تعین شوی د کمیشن د بندیانو د خلاصون لپاره د هر ممکنه لارو لپاره خپل فعالیت شروع کړی دی.
او په نورستان کې چې زراعت د ډیری د ښځو لخوا مخته وړل کیږي، د ښځو لپاره د شنو خونو سهولتونه برابر شوي.
زمانو مالیکا یو بزی مټالو لسوال نه دا گرین هاوس چې د منتدا زراعت ریاست نه راکړي دي مونږ ته تاسو پکې سبزي وکړي دي ته ډېر خوشاله. نور کلب چې بهر پټو کې مونږه سبزي کرل نو دا سي بي حکم دا حاصل وای راکول.
د افغانستان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دویم اوربند عملی کړي. دا خبره د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی د ویاند هارون چخنسوري په حواله کړي. په راپور کې د ښاغلي چخنسوري له خولې ویل شوي دوی هیله مندي چې وسلوال طالبان هم اوربند ته مثبت ځواب ورکړي. د افغانستان اجرایه ریاست ویاند امید میسم هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لوی اختر کې اوربند یو له هغو طرحو ده چې افغان چارواکي پرې غور کوي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د افغانستان اجرایه ریاست په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خنډ څرګندولو په هدف اوربند هغه انتخاب بولي چې د حکومت مشران پرې د راتلونکي لوی اختر لپاره غور کوي. د اجرایه ریاست ویاند امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د بل اوربند په عملي کولو د سولې لپاره خپل نیت په ډاګه کړي.
خغلی
مسم وایي موږ هڅه کوو چې په نږدې راتلونکي کې د یو بل اوربند په اعلان د حکومت مخالفو وسلوالو او نړۍ ته خپل ښه نیت په ډاګه او څرګنده کړو چې موږ د جګړې پلوي نه یو. جګړه د هواري لار نه بولو، هڅه کوو چې د سوله ییزو لارو، خبرو او اوربندونو په اعلانولو یوې نتیجې ته ورسیږو او د افغانستان د جګړې مسله هواره کړو. تر لوی اختر پورې کافي فرصت شته او احتمال لري چې په لوی اختر کې د اوربند طرحه عملي کړو. ښاغلی میسم دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ دا وخت وروسته له هغې ازادۍ راډیو سره وکړې چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان محمد هارون چخان سوري له خولې وویل افغان حکومت غواړي چې په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. ورځپاڼې د ښاغلي چخان سوري له خولې زیاته کړې چې حکومت هیله مند دی وسلوال طالبان هم دې اوربند ته مثبت ځواب ووایي. نوموړي همدارنګه هیله ښودلې چې دا اوربند یوې دوامدارې سولې ته لاره پرانیزي. د تیر کوچنی اختر په مناسبت افغان حکومت د جون له 12 نیټې د جون تر 13 نیټې پورې اوربند عملي کړ، خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ. له ازادي راډیو سره په یوې تازه مرکه کې ولسمشر محمد اشرف غني وویل تیر اوربند څرګنده کړه چې ټول لوري له جګړې ستړي دي.
په دې درې تر سره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې کارونه تر اخلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یو حادثه و نسوله چې څوک دوی ته بدو کړي. بالعکس علما و جوماتونه ورته خلاص کړل، ولس راغلل او مخصوصا امنیتي و دفاعي قوه زنی و خوده چې واقعا نظم و دسیپلین داری او دا ثابت سوله چې ټول د جنګ نه ستړي دي.
د وال سټریټ ژورنال د رپورټ له مخې په لوی اختر کې د افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان د طالبانو، افغان حکومت او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل د هڅو یوه برخه ده. د سولې د عالي شورا ویان ساده سانتایری وایي دوی د دویم اوربند احتمالي اعلان ته هیله مند دي.
بدون شک هر اقدام چون مثل آتش بس ها هم که باشه
خغل تاهیری وایي بیل شک د اوربند په څیر هر اقدام د افغانستان د خلکو په ګټه دی او د افغانستان د سولې بهیر ورسره پیاوړی کیږي. هیله من یو چې په داسې شرایطو کې به پر یو بل اعتماد پیدا شي څو وکولی شو زر تر زره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل شاهدان
اوسو.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د شتو هیله مندیو سره په یو وخت دې ډلې ویلي چې د خبرو اترو او یا په لوی اختر کې د اوربند په اړه هر ډول تبصره تر وخت مخکې ده. وال سټریټ ژورنال د طالب بیان زبی الله مجاهد له خولې ویلي چې مشرتابه یې چې په دې اړه هر ډول پریکړه وکړي عملي بشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته پرولا افغانستان کې په 12 شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې غوږیست. د هلمند والی وایي د ولسمشر په امر یې د طالبانو پر زندانونو او مشرانو بریدونه ډیر کړي. تورن جنرال محمد یاسین دقیقا وروسته له هغه دا خبرې وکړې چې د افغان کمانډو ځواکونو لخوا د سه شنبې په شپه پر یوه زندان د چاپې پر مهال څلور اتیا بندیان راخوشې شول. تر دې وړاندې هم د هلمند کجکي ولسوالۍ اړوند یو زندان نه تر یو سل ډیر کسان چې څو پکې ښځې وي د افغان ځواکونو د شپنیو عملیاتو په مهال راخوشې شوي وو. په دې اړه الیاس دایی یو رپورټ لري.
تورن جنرال محمد یاسین د سیشن په ورځ نو وخت په خبرناسته کې ول د ولسمشر محمد اشرف غنی د سپارښتنې سره سم د طالبانو پر زندانونو او هغه ځایونو هوایی او شپنی عملیات پیل کړی دي چې د دوی رهبری پکې اوسېږي. یاسین شبیلګه یو ورځ مخکې د افغان ځواکونو لخوا په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو د زندان د څلور اتیا کسانو راخوشي کول یاد کړل چې د یاسین په خبره اکثره بندیان د وسلوال پوځ هغه سرتیر ول چې د هلمند د جګړې پر مهال اسیر سیول
پلانونه موثر دي چې دې کې د دوی رهبران په نخ کېږي، دې کې د کوم دوی ساتیدارې مرکزونه په نخ کېږي، دې کې دغه څه بیګناه خلک چې بندیان دي دوی را دوی د ورور کو نه خلاصيږي. همدارنګه د بیرون نه چې دوی باروت او بم او مواد انفلاقي انتقالي او سرکونه او پلونه او مکتبونه غورانه دغه لمنځه وړل دي او همدارنګه د دوی موټر بمونه او انتحاري مرکزونه لمنځه وړل دي چې دا ډیر خطرات لري په امنیت په برخه کې.
د 215 میوان کل اردو مسلمانوي د مساکله ورسوالۍ اړوند د طالبانو د زندان پر خوشسو کسانو کې ادیب الکان او یو شمېر ډاکټران هم شامل دي. د هلمند والیول در خوشسو کسان تر لږ تحقیق وروسته به وغوی خپلو کورنیو ته وسپارل سي. شغل یاسین زیاته کړه د دغه ځانګړو عملیاتو ترڅنګ ډیر ژر په ندالی او مرجی ولسوالیو کې ځکني عملیات پیل کوي او هغه سیمې غواړي بیرته ونیسي چې په تیرو دوو کلونو کې د حکومتي سرتیرو د لاسه وتلي وي.
برعلاوه دې چې هغه ساحې چې د لاسه وتلي دي هغه د دښمن نه پاکولو پلانونه لري او ورځ په ورځ یو تر بل هغه ساحې پاکوي او د امنیت ساحه لوی خو هغه مرکزونه چې د جهاتو په عقب کې او لرې ساحو پرتو ساحو کې پراته دي چې هلته خارجي او داخلي دښمنان زمونږ د دوی حمایت کوي او دوی مابسونه هم لري قرارګاه هم لري او نور جلسات ملسات هم اجرا کوي. نو د دوی د سوق ادارې د ضعیفولو له منځه وړلو دپاره او همدارنګه د دوی رهبران تثبیتول او نښه کولو دپاره مونږ دوامدار کشفي ارګانونه په کار کوي او دغه ځایونو باندې دوامدار پخوا مونږ عملیاتونه کړي او سم کړي چې دا ډېر ماسر
دی. په داسې حال کې د طالبانو پر زندانونو او مراکزو د بریدونو او عملیاتو د شدت خبر ورکوي چې پروانه اونۍ کې د هلمند په مارجې نادالي او نرسراج ولسوالیو کې هم د تازه پیل سو هوایي بریدونو په ترڅ کې د طالبانو ځینې مهم مرکزونه بمبار سوي ول چې د چارواکو په خبره د و ډېرو مهمو قمندانانو په شمول نه نور جنګیالي هم پکې وژل سوي ول. طالبانو خپل لور ته اوښت طرفات نه دي تایید کړي. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدي د مساکله ولسوالۍ د زندان نه د ځانګړو ځواکونو لخوا در خوش سو کسانو په اړه ولیدي چې حکومتي سرتیرو د ځان سره وړي زندانیان ټول مجرمین دي او د حکومت اسیر سوي سرتیرو پکې شتون نه لري. محمد الله صحیح د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې د ازادي رادیو خبرونه چهار ځای است په انټرنیټ باندې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ. د اورزګان والی محمد شفیق اسدالله سعید ادعا کوي چې 50% طالبانو دغلته وسلې پر ځمکه ایښې دي. دی وایي چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې د ترینکوټ په شاوخوا کې جنگ کم شوی او خلک شاهد دي چې د ده په خبره ډزې نه کیږي. قومي مشران هم ورته څرګندونې کوي او وایي چې طالبانو په سیمه کې خپل محبوبیت له لاسه ورکړی او وخت دی چې سوله وکړي. شریف الله شرافت له اورزګان یو رپورټ را لېږلی.
د اورزګان والی وایي په دغه ولایت کې 50% وسلوالو طالبانو له جګړې لاس اخیستی او له مرچلو راکښته سوي دي. محمد شفیق اسدالله سعید د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې د کمیدو لامل په دې وروستیو کې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د دیني علماو فتواوې وې چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل.
تقریبا د یوې نیمې میاشتې را په دې خوا موږ په دغه شاوخوا تقریبا غیر له دغه جنګ چې دغه اوس فصله وربند څخه جنګ پر دې باندې شروع سو نور په ټوله د ترنکوټ په شاوخوا کې د یوې نیمې میاشتې را په دې خوا یو ټک چا نه دی اورېدلی. تر اوسه موږ د شهید او د زخمي ژغ چا نه دی اورېدلی. دا چې دا ساحه نیول شوې ده دا په دې باندې کې موږ ته 50% اضافه په دې متیقین یو چې د جنګ ګراپ هم راکښته سوی دی او مخالفین هم د جنګ څخه خلاص.
شاغلی سید د غراز زیات کړه چې زیات شمیر وسلوالو طالبانو هم ورسره اړی کې نیولې چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي او د امن کور غوښتنه کوي. لادی سره په دغه ولایت کې قومي مخوره او د نظر خاوندان بیوای چې د غلطه تر 50% هم زیات وسلوالو طالبانو له جګړې لاس اخیستی او د سیمې د خلکو په زړونو کې خپل محبوبیت له لاسه ورکړی دی. د دغه قومي مشرانو له ډلې عبدالباري باور او عبدالرحمن ازادي راډیو ته داسې وویل
زما د علما او زما د طالبانو وروڼو څه دا تقاضا ده چې ورور زه دې ورور یم چې ما وژنې. دا کوم چې دې وژلي دي په ورځ د ماشر بیا بس خاص درسه وسي. قرآن داسې نه وایي لکه ته چې په غلطه استعمالیې. دا خپل محبوبیت له لاسه مه ورکوه. دا خپل اسلام په ټکر کې مه اچوه. مه دغه اسلام څخه خلک متنفر کوه.
دا خو پوهېږي چې دا فتوا خو نو دا د یوه سړي کار نو دا د هیچا او دا فتوا د هیچا په دغه نه ده سوې. دا د اسلامي هیوادو د ټولو اسلامي هیوادو او دغه هم د الله امر وشي دغه پیتوا او دغه به دغه ځای کې بکیږي او دا به راځي.
دغه قومي مخور له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه وسلوالو طالبانو لپاره د امن کورونه جوړ کړي کوم څوک چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسنۍ ته څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وایي د نفوسو وده د عوایدو د ټیټېدو او د بېوزلۍ د کچې د لوړولو سبب ګرځي. ښاغلي مستور دغه خبرې پرون د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغه وویل هر کال 6,500 کسان د افغانستان په نفوسو ور اضافه کیږي. ناجیه ساپۍ په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
افغان چارواکي د نفوسو زیاتېدل په هیواد کې د عوایدو د راټیټېدلو لپاره خطرناک او ګواښونکی ګڼي. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د سه‌شنبې په ورځ د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې ناستې ته وویل په 1988 کال کې د افغانستان نفوس 10.5 میلیونه و، خو اوس دا شمېره 1.5 میلیونو ته رسېدلې ده چې په وینا یې تر 2050 کال پورې به دغه شمېره 8.5 میلیونو ته ورسېږي. د نوموړي وینا د نفوسو وده د اقتصادي ودې په پرتله چټکه ده چې دا کار هیواد د بېوزلۍ پر خوا وړي.
د نفوس همدې پراختیا او اقتصادي ودې سره بېوزلي هم زیاته شوې. لوی اغېز یې دا دی چې زموږ اقتصادي وده د نفوس له زیاتوالي سره یوه اندازه نه ده. زموږ د نفوس وده چټکه ده او د نفوس زیاتوالی د کرنیزو ځمکو د کمېدو سبب ګرځي او کرنیزې ځمکې په سرپنا بدلوي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د عوایدو او کورني تولیداتو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي هم دا شان وایي د نفوسو له زیاتوالي سره به د بېوزلۍ او د عوایدو د کمېدو ترڅنګ روغتي او ټولنیزو خدمتونو، سواد او اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د نفوسو وده 2.4% ده. همدارنګه د یاد وزارت شمیرې څرګندوي چې 8% یعنی د افغانستان د نفوسو 15 میلیونه له 15 کلنۍ کم عمر لري چې د کار په شرایطو برابر نه دي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې تر اوسه د افغانستان د نفوسو دقیقه احصایه لا هم نه ده موجوده. په همدې حال کې د افغانستان د مرکزي احصایې ادارې مسؤلین د نفوسو پر مدیریت ټینګار کوي او وایي د یو سالم مدیریت په نشتون کې هیواد له بحران سره مخ کیږي. د دغې ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نفوس باید مدیریت شي. هغه هیوادونه چې ډیر نفوس یې درلود لکه چین، هغوی په ډیره ښه توګه د نفوسو ګټه واخیسته او مدیریت یې وکړ چې اوس د نړۍ په یو اقتصاد لرونکي هیوادونو کې شمیرل کیږي. خو که چیرې مدیریت نه شي، په ځانګړې توګه کابل کې به موږ له ډیر لوی بحران سره مخ شو.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان له هغې ډلې سیف الدین سیهون، که څه هم د افغانستان د نفوسو په تړاو دغه شمیرې دقیقې نه ګڼي، خو وایي د هیواد نفوس باید کنټرول شي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان لا تر اوسه د یو قوي لازم ځواک خاوند نه دی، نو په همدې اساس د نفوسو د کنټرول سیاست باید تنظیم شي او تر ډیره د نفوسو د ودې د مخنیوي لپاره باید د عامه پوهاوي او فرهنګ جوړونې لپاره کار وشي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
ازادي رادیو ته خوږیستوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
نړیوالو چاپی خبرونو د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي مخامخ خبرو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. وال سټریټ جرنال لیکي په واشنگتن کې اوس محاسبه بدله شوې ده او امریکایي چارواکي دا ویره لري چې شایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د ولسکلنې جګړې لپاره نور زغم ونه کړي او خپل ځواکونه لري هیواد وباسي. ورسپانې بیا له طالبانو سره د امریکایانو د مستقیمو خبرو وړاندیز ته اشاره کړې ده او په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د استازي ایلیوت انجیل خبرې راخیستلې چې وایي طالبان ادعا کوي چې په بشپړ ډول به نړیوال تروریزم ته شا کړي او د ښځو او اقلیتونو حقونو ته به درناوی وکړي. د دغه امریکایي استازي په وینا هغه وخت رارسېدلی دی چې نتیجه ترلاسه شي، ځکه چې طالبان په خپلو خبرو کې جدي دي. همداراز لورل میلر چې تر تیر کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی و، وال سټریټ جرنال ته ویلي دي چې د طالبانو، امریکا او نورو غاړو ترمنځ له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي. میرمن لورل زیاتوي چې په دې خبرو کې پکار دي چې متحد ایالاتونه په ډیر قوت داخلوي تر څو نورو ته د منلو شي، ځکه چې واشنګټن د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهم اړخ دی. د سولې د همدې احتمالي خبرو په اړه یوه بله خپرونه ټایم مجله لیکي. د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي چې له طالبانو سره مستقیم خبرې وکړي او هغوی دې ته وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. د دې مجلې په باور دا پریکړه د ټرمپ په ادارې کې د افغانستان په ارتباط یو تخنیکي بدلون دی چې رامنځته شوی دی. خبرونه وړاندې لیکي پخوا واشنګټن پر دې ټینګار کاوه چې له طالبانو سره په هغو مذاکراتو کې برخه اخلي چې د افغان حکومت استازي هم پکې وي. طالبان له اوږدې مودې راهیسې وایي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، خو له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي. تایم بیا د اسوشیټډ پرس اژانس په استناد دا خبره راخیستې ده چې په قطر کې د طالبانو د دفتر استازي ویلي دي چې تر اوسه امریکایانو له دوی سره د خبرو لپاره رابطه نه ده نیولې او له دوی سره د مذاکرو خبرې یوازې د رسنیو له لارې اورېدلې ده. طالبانو په ورته وخت کې ویلي دي چې دوی د خبرو لپاره د امریکایانو رسمي بلنې ته انتظار کوي، خو طالبانو دا خبره هم کړې ده چې امریکایان باید د خبرو لپاره یو شمېر ګامونه واخلي، د طالبانو مشران له تور لیست څخه بهر کړي او د دوی د قطر دفتر په رسمیت وپیژني.
د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی تایید کړی چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر د دې قانوني دعوې د ثبتولو خبر ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په میاشت کې له ایران سره د شوې نړیوالې اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. اجمل اندو نور جزئیات.
په دې قانوني دا وکی چې ایران د عدالت نړیوالې محکمې ته سپارلې ویل شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران بیرته د بندیزونو په لګولو سره د تهران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی اټومي توافق سرغړاوه کړي. آی سی جی یا د عدالت لپاره نړیوالې محکمې د سې شنبې په ورځ دا خبره یو ورځ وروسته لاغې تایید کړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر ولیکل له آی سی جی سره یې قضیه ثبت کړې څو د امریکا متحده ایالاتونو سره پر ایران د یو اړخیزو بندیزونو د غیر قانوني بیا لګولو په خاطر محاسبه وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر زیاته کړې د امریکا لخوا ډیپلوماسۍ او خپلو قانوني تعهداتو ته د سپکاوي په وړاندې ایران د قانون حاکمیت ته ژمن دی. د جواد ظریف په وینا دا ډیره مهمه ده څو د هغه څه په وړاندې مبارزه وشي چې نوموړي د امریکا لخوا د نړیوال قانون ماتول بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ایران ادعا بیا اساسه ده واشنگټن نیت لري چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه کلکه دفاع وکړي. په 2015 کال کې ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو امریکا، روسیې، فرانسې، چین، جرمني او برتانیا سره د خپل اټومي پروګرام د محدودولو توافق لاسلیک کړ چې په بدل کې نړیوال ټولنې پر دې هیواد د لګیدلو نړیوالو بندیزونو لري کېدل ومنل. که څه هم په دې هیواد د امریکا یو لړ بندیزونه لا هم پر ځای و، خو د نړیوالو بندیزونو لري کېدو له ایران سره مرسته وکړه چې خپل تیل او طبي ګاز د نړۍ په مارکیټونو کې وپلوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د ایران سره شوې تړون له نیمګړتیاو ډک بولی د مې په میاشت کې په یو اړخیزه توګه د امریکا متحده ایالات له تړون څخه وایستل او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. تیره اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا متحده ایالات پر ایران بندیزونه زیاتوي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه په یو خاص وخت کې به دوی ماته ووایي چې راځه په یو نوي توافق خبرې وکړو او موږ به یو نوی تړون وکړو. خود ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د سی شنبې په ورځ ویل کچېره ترامپ غواړي د دې تړون څخه تلوتل وروسته خبري اترې وکړي نو مجبور دی چې د دې خبرو غوښتنه د خپل وکړي، ځکه د خاغلی قاسمی په وینا د ایران مشرتابه د محل د امریکا له متحده ایالاتو سره هیڅ ډول خبري کول نه غواړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
مرانه چې لمنګ سره پاتې استه او سم اسمت څاروان د بایسکل د چلوونکو لپاره یو جالب مطلب وایي.
له ډیره وخت په دې فکر کې شي چې سپکاو په عین حال کې قاتیدونکو بایسکل جوړ شي چې خلک د تفریح او سفر په وخت له ځان سره وړلی شي.
د بایسکل د مینوالو دا هیله پرو درایف کمپنی پوره کړه. دې کمپنی د همنګ برید الکترونیک په نوم سپک او قاتیدونکی بایسکل جوړ کړی او وایي چې په نړۍ کې تر دې سپک بایسکلونه نشته. بې له شکه قاتیدونکي بایسکلونه تر دې وړاندې هم جوړ شوي او خلک ورڅخه کار اخلي، خو د پرو درایف کمپنی د بایسکلونو لویه ځانګړتیا دا ده چې سپک دي او په اسانۍ څوک په لاس کې وړلی شي. د دې بایسکل وزن څه باندې 6.5 کیلو دی، یو ډول یې هم 10.5 کیلو ته رسیږي. د دغه بایسکل په باډۍ کې له کاربن څخه کار اخیستل شوی، انجن یې 250 واټه او د لیتیم بیټرۍ یې په ساعت کې 160 واټه ده. بله ښېګڼه یې دا ده چې بلوتوت پکې کار کوي چې له دې لارې له ځیرک یا سمارټ هیډفون او کمپیوټر سره وصل کیږي. د دې بایسکل هیډفون د لارښود یا نیویګیټر کار هم ورکوي. د سرعت په اړه یې ویل شوي چې په پیل کې سرعت په ساعت کې 8 کیلومتره ته رسیږي، خو وروسته په ساعت کې 25 کیلومترو ته زیاتېدای شي. بیټرۍ په 2.5 ساعته کې چارجېږي او اوس یې بیه $6000 ټاکل شوې ده.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. لنډو خبرو ته ښه راغلی. د افغانستان جوړی ریاست وایي د دې احتمال شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. دغه څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویاند محمد هارون چخانسوري له خولې وویل افغان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. د هلمند والی وای د ولسمشر په امر په دې ولایت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو پر زندانونو او رهبرۍ بریدونه زیات کړي دي. په زندانونو باندې د افغان ځواکونو د حملو په لړ کې پرون په مساکله کې د طالبانو لږ زندان څلور اتیا کسان راخوشي شوې دي. روسیه او تاجکستان د سیشن په پرز افغانستان سره په پوله شریک پوځي تمرینات پیل کړل چې چارواکو هدف له افغانستان سره له افغانستان څخه د ترهګرو د ممکنه بریدونو په وړاندې چمتووالی بللی دی. د پاکستان پولیس وایي د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید شیخ آفتاب احمد په پنجاب ایالت کې لیو برید روغ وتلی دی. شیخ احمد د نواز شریف د ګوند لخوا کاندید شوی دی. د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ تایید کړی چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د خپل هیواد د استخباراتي ادارو هغه پایله مني چې وایي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په طرفدارۍ لاسوهنه کړې. د خبرونو تفصیل ازادي رادیو په ویب باندې azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. او اوس هم رازو یو راپور ته چې له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل را لېږلې. د سیشنبه په ورځ د خوست دیوی مرکزی لیسې په انګړ کې د یاد ولایت د نام نو سیمو د سلګونو زده کوونکو د اوسېدو لپاره د لیلی د سلور پولیسي ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د لیلی یاد ودانۍ چې د غرغښت لیسې په انګړ کې د افغان دولت له بودیجې څخه د 30 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي، ودانۍ د چارې به په 2 کلونو کې بشپړې شي. په دې اړه پام وکړئ د لوخیل رپورت.
په خوست کې هم یو شمیر سیمې او ولسوالۍ داسې دي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې زده کوونکي نشي کولی په منظم ډول ښوونځیو ته ولاړ شي او یا پوره زده کړې وکړي. په همدې موخه د خلکو او ځایي ادارې د پرلپسې غوښتنو له کبله بالاخره په خوست کې د ناامنو سیمو زده کوونکو لپاره د خوست ښار د غرغښت د تاریخي لیسې په انګړ کې د لیلې د جوړولو چارې پیل شوې. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې لیلې جوړېدل به د ناامنو سیمو زده کوونکو لپاره یو فرصت وي چې په آرام مفضا کې خپل زده کړې وکړي.
بدبختانه د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې زموږ تنقید ونان نشول توانېدل چې په ولسوالیو کې درسونه ووایي. د مختلفو امنیتي لامینونو له امله د دغې لیلی په تکمیلی دو سره به 200 او یا تنه هغه واجد شرایط ځوانان چې په ولسوالیو کې زده کړې نشي کولی د دې لیلی د ټولو امکاناتو څخه د خپل ژوند د بهبود او د خپل ښوونی ژوند د خوال لپاره استفاده وکوي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی هم په خپلو خبرو کې د نام نسیم زده کوونکو لپاره د لیلی جوړول یو ښه پرمختګ وباله، خو زیاته کړه چې په دې ولایت کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا ډیره ده او دا یوه لیلی ورته بسنه نه کوي. حکم خان حبیبی د دې پروژې د تخنیکی مسایلو په باب هم معلومات وړاندې کړل او وی ویل
د معرفت د پرمختګ لپاره دغه څلور پولیسه ودانۍ چې مجموعا 2 اویا اتاقونه لري دا به د 30 میلیونه
افغانۍ په لګښت سی بودیجې دولت ورکوي دا به 2 کرون په موده کې په اساسي ډول باندې جوړیږي او کارونه به بشپړیږي.
خوست والی وړاندېول د پوهنې بهیر د ځای ادارې په لومړیتوبونه کې دی او د دې بهیر د خواله لپاره به خپل هڅې روانې وساتي. په خوست کې د زده کوونکو د لیلې د بنسټ ډبرې د کې خودو په مخه هم یو غونډه جوړه شوې وه. قومي مشر شاپور ول که څه هم د خوست په شمیر سیمه او ولسوالۍ کې نام نشته، خو د دې ولایت یو ښوونځی هم د زده کوونکو پر مخ نه دی تړلی. دا په داسې حال کې ده چې خواوشا لس میاشتې وړاندې هم د خوست د قومونو او سرحدونو چار ریاست په انګړ کې د قبایلو د لیسې او لیلیې د ودانیو د جوړولو کارونه پیل شوي چې تر راتلونکو دریو میاشتې به یې ودانیزې چارې بشپړې شي. تمه ده چې د قبایلو په لیسه او لیلیه کې به د پولې د پورې غاړې د قبایلي سیمو سلګونه ځوانانو ته هم د زده کړو او اوسېدو زمینه برابره شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د نورستان د مرکز پارون په ګډون په دریو اداري وایدونو کې د کرنې وزارت لخوا نه وشتو به وزلو میرمنو ته د کرنې په هدف شنې خونې جوړې شوې چې ښه نتیجه ورکړې ده. د نورستان د مرکز پارون له خزو سره خبرې شوې دي. په دې اړه رپورټ روح الله انوري جوړ کړی دی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خپور شي.
د نورستان کرنې ریاست کې د باغداري او مالداري د چارو مسؤل انجینر هدایت الله د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان په واما وانټویګل ولسوالۍ او مرکز پارون کې د غریب او بیوسو ښځو لپاره 29 شنی خونې جوړې کړي چې اوس په کې ډول ډول سبزیجات کرلي او ښه حاصل ورکړي دي.
اصلا د شنی خونې یا گرین هاوسونه د همدې منطقو لپاره جوړېږي ځکه کوم یخي منطقې چې نو د شنی خونې موږ ابادال فصل بدل منت نباتات تولید بادرنگ تولید او رومیان تولید او ټیپر تولید او پالک تولید او ګلپیم تولید کړی دی په همدې گرین هاوسونو کې. نو درحاله چې اوس په جلال آباد کې اوس ګلپی او ملی او داشه نشته مګر دلته موږ په گرین هاوسونو کې تولید کړی دی.
مسولین وای پوخه په پارون کې د سبزیجاتو کرل او کارول دود نه وو خو د شنو خونو جوړیدل او حاصل ورکول سره خلکو د سبزیجاتو استعمال او کارته مخه کړی ده. دوه میرمنې چې ورته کرنې او مالداری ریاست لخوا شنې خونې جوړې شوې په یاد خون خوخې دي او وایي
زموږ مالیه زه په ماندی کلی کې سیدون کیم او دغه دی کې ټماټر بادرنګ مرچ نورې دا ګلان دي نور سبزیجات دي هلته او چولی پنوم دی یو بل هغه موږ اچول دی ډیر ګټور شی دی. مخکې د کونړ نه جلال آباد نه راتله موږ ته ډیر مشکل تمامېدل موږ اغستلې نه شو.
زمانو مالکا دی بګی مټال ولسوالۍ نه او دا گرین هاوس چې دی موږ ته زراعت ریاست نه راکړی دی موږ ته تاسو پکې سبزی وکړي دی ته ډیر خوشاله. نور کلب چې بهر پټو کې موږ سبزی کرل نو داسې بیخي کم دا حاصل وای راکولو بیخي داسې وو چې بیخي خراب بم شلان دی پس مکه بلګیدل لګ به حاصل راکولو دیزل دونه دی چې یو پدرې دی.
دوی وای په نورستان کې د کرکلي ټول کارونه د خزو په غاړه دي او په ډیرو سختو شرایطو کې خپل ورځنی ژوند تر سره کوي. نو حکومت ته پکار دي چې نورو مجبورو او غریبو میرمنو ته هم دغه ډول شنی خونی جوړ کړي.
موږ غواړو چې نورم د نورستان لپاره نورم همکاري وشي نور هر قسم موږ ته پارچی شي چې راځي هغه موږ ته راشي.
غوښتنم دا ده چې بس کال ته درال نور دغه راکی دا گرین هاوسونه دراته راکی او سودانی.
انجینر هدایت الله به ډاډ ورکوي چې راتلونکي کال کې به په نورستان کې د شنو خونو شمیر څو چنده زیات او نور ولسوالی تبی هم او غزوی
موږ توادار کو موږ په نیوی آینده کال کې پروگرام لرو د گرین هاوسونو او سکل کدا نه وشت کال ته د دې درې چن شاید وی یا وسلور چن دی
خلک وای د خزو د ژوند د خوالی پونوم افغانستان سره په میلیونونو ډالر مرسته وشوي خو په نورستان کې خزي د پخوا په چیر د شاقه او د کرکلی کارونو سره مخ دي او د لومړی ځل دی چې نه وشتو ته یې شنی خونی جوړیږي
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه
ازادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې اومني ستاسو د خوشي او سوکالي په هیله مو د دیونی راغلي پیغامونه در تخبروم چې پر بیل بیل ستونزو او موضوعات مو خپل نظرونه او غوښتنې را سره شریکي کړې دي او د غرض به د افغان کډوالو په ناغوښتونکو پر ستونزو هم لښتم سو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له مسول سره به خبرې پرې ووري لمړی د یو کوچی ستونزې اورو چې سمور سره په دې پیغام کې شریک کړي
اورم سلام علیکم بابا سلام او مزمالداری او فادی او غریب یو نو د فراد د ولایت م د انازرې د ولسوالی م د غزما پیغام نشر کړ نو دا سیم مالو سره فال دی خدای چې په تلو د چې د خبرانو نه نه دي نو د څه پازار یو خروان دې په خله وي دا په 50000 افغاني به کوي د خدای چې کړي چې دا مالو څه مودا چې کوي دې چې سره دا چې و شو خپل پرمخ باندې نو ما دغه د ازادي راځو خرڅو کوته دغه د چې مقصد د دولت دغه همکاري د مالدارو خوشانو خوارانو سره وکړي خدای پاک مو ملته
بله سلام علیکم دا ورنه چې ما د کندهار د ولایت ناری کنول ده بعد منګه دا خوښ کړ د حکومت څخه منګه خپل تنخواه خپل ماشونه د دې کټه مې ترای کړ والا چې منګه په سپګ وو مې ستاسو مېش منګه ماشونه نه ګرځیدل والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاهد الباکیم د فلمن ولایت فتماس کې ورور مشکل مداغه د پسته د یو کال وسو چې د ورو وڅ کمی پرې کړل د خالي یو د یاسانو انتظار ما طلب دغه خلک د پټه چې ورته دی وسګنن د صبر از په دې ما بل چې یو کال وسکیر سو تقریبا په سلام خلک بناسي دغه انتظار چې نن ور صبر نیما شنو د سات خینان په شنه سره په پیغام وسره
السلام علیکم محمد سین خپلواکم دا فراه ولایت در سره د ټلیفون پر کار شیم بعد سلام ورس غواړم چې زموږ د اوبو بند فراه ولایت آیا تر اوسه پورې ولې تم سم پریکړه د پرسوی چې اندې رسمي کار شروع شي ځکه چې مرکزی حکومت نه موږ دا غواړو چې زموږ د فراه بند موږ ته جوړ کړي ځکه موږ د بکوا د پونه چې او د دې ټول فراه ډیره سیمه ده نو ځکه چې موږ دا غواړو چې دا سره تاسو مو پښنو باغو بدل شي او پښنو کښتو باندې بدل شي لا تاسو په امر
السلام علیکم زاب وسیل کو زید زاب ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم دلته زما شو ولایت کې د صفا ولسوالی په ولایت کې شیتو چې خلک اخته دي ما دا سره ویل دی چې نه کوي زه یو سیګریټ څکوي باره د سیګریټ څخه چې نه زیته په لاس ورکړي دا اوس د شهر لپاره په خو یو ناز کوي سیګریټ څخه ما خپل خپل سترګو اغه شنه یو مال څه سوال اوسو هغه په دفتر وو خدا خلک باید سیګریټ د کاشکی چې یې فوکې نو دا د خلک یې نو ما د خلک ته دا د ورځې ورو یې چنان سیګریټ په لاس ورنه چې په خپل د سره را پرویل نه غوړي دې هغه مخ ته خېز کې بیا بل د بلاس کې څه ورک شوی چې وینځه یې څکو والا نو اکه چې نیوا خدانه وس څنګه خوند کې دغه غرس برابر وي په نشو اختر ما دا خبر له بل ځای زو وس د مټر فورمه د کندهار کابل په لوي لار ونه د جندک په علاقه کې دربات سیمه کې څه دا یو کوټه د کندک دی دا کندک تذکرو ام روان ته ام روان را وګرځو وای چرس تر سره دی هغه وای وره سره دی برای چرس ورکې او ټوټه وای وس نو
کم یو دانه پر چیک دسته وی ویلم نو آقای بس منه نسته کنم نو دست مشت نیستی چه خلق خلق سده اشده کنو ده ترکم باز نشیدی که افغانستان که بند ده گوشته نیمو
لحکم به زبل ولایت نده فرزان تاسته پریشدم زما ده یونیسیت ده اروان ده دکتر سخه ده گوشته نده چه به زبل به ولایت که چه ده کم کرسونه ده تقریبا د حمل ساو د جزا د درو میاشتو ماشونه زموږ څخه ګرځولې دي او د یو لفظ ورځې 15 ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا راته ویل چې ستاسو ماشونه نه دي راغلي ستاسو کورسونه د میاشتې مخکې بند شوي ولو موږ ول تاسو خو به موږ ته خبره کوئ چې موږ څه وایو نو نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلی موږ الزیري مور کړی دي الزیري مو اضافه یې کرغافیاده کړې ده لیکن ماشونه نه دي راغلي په خپل سر باندې دا کورسونه بند شوي دي نه پوهېږم چې دا ولي چېرې مقصد دی کم ثبوت خو هغې نشکول ثبوتو نه لرو چې موږ درې میاشتې دغه کورسونه ورته ویلي دي او زموږ ماشونه نه دي راغول شوي نو دا زموږ غوښتنه دي تر اړوند مربوطه شعبې پورې ورسېږي. وسلام.
بله سلام علیکم. سلام تاسو ته سلام د غزیر د یو ټول کارتن کور دی زه خپل د هیمن لا مرکز چې یا پولیس نه لسلې ته هغه به چې موږ به د وکړ او عاشق د ایران کاری او د دې په دشتو کې وسته سره مې سچې چې برلې او سوي دي او دا غزه دې څه خو یا او برام سره مې بارا دې 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 وګورم او بل د هیمن لا تر وخت به شه راچول کې چې هغه به ګرځې دا او د حسد په رحم دې اتلر ممکن نه دي څه څه دې هله چې موږ یې غواړو د بوټر او د راپټ په دوه انرژي کې وزارت پر ورته دا چې موږ نه کامو یو څه خپل نه کامو دا نو خریدي کوو ما په دې خو ما څه وګورم زه خریدي وګورم په تاسو خام
مننه دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل. البته دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او موږ یوازې استاسو نظرونه او استاسو ستونزې خبرو. اوس به د څو هغو دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چار په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي.
او کوم چې هیڅ وسونه نه کوي بعد نو سره نو هم کولی و چې نو لا به مو فازه ما د باټرس خبر افغان سلام
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته سلام وړاندې کوم بار سلام د مګه دا پیغام دا چې مخکې به له پاکستان ته ماجر ډیر راتل کړي به راکړي اوس نه راځي جمهور رئیس د مګه دا پیغام دا دا ما ګر دې ټول راشي چار چې ما ګر راغلي دی ولکه ما ګر دې بالکل اباد شوی دا عامل کرا غلي دا ما ګر دې چې سګلات راغلي دا او باید چې بده ډیر سخت بود واکې دا ما ګر ټول بار تنور د خواته کې پاکستان او لوی وطن په خپل وطن تراسي. و سلام.
الو سلام علیکم زادر رادیو ته سلام نه ورچی ذکر کوم کو تا ورېدم کو تا بعد سلام زو رحمت الله رحمت تکوالا چی تماسی سوایا ما دی پکتکا والایا چی ما دی اندیا چی رالم نمی دوام دیم دا چی بیخی دا ماجر را سر کومک نکو ما شمان را سر و ما شمان باورکی دل اتزار پی دو کوتی وی یونین کال کی بای خالی کارت ندر که و ماجر کارت تازمینال تاول و رزوار و تا پای راولا گو دا جشپاق و میاست بیا ولا یو خلتم را کړی بیا ولا کدی مو با صاف کړی چیرې ولا راستي تاسو واسطه پوښتې او بیا سیم کارت وای په یو څل ډیر سپې مو ته وای 500 ور پیرا کاو اخیر زدا راته وای 500 پا کال بعد تاسو دلته باسي بیا یو ځای قبل یې مو کوم نسو بیا نو کومه سره خلاصو نو مریض زم یم شپه نه پر کور سره وو پچانا سره ولا کیدا یو خلتم را کړی دا ماما تسو چیر تولار نو انګا ته ماجر وون ته وای دی افغانستان انګا ته مزه انګا کې ډیره قیامت ده نورم ډیر مشکلات دی. وسلام په احترام
د همدې دوستانو او د نورو کډوالو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکر ځواب وای. زما همکار اکرام لا اکرام ورسره خبرې کړې دي.
نو د وسط لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رسنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله د غژمنې چې شوی منګ هیلمن یو چې منګ وشو کولای چې د خپل دغه نړیوالو همکارانو په مرستې باندې د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، همغه بشري خدمات به ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه
خدغه خبرې چې تاسو کوئ مخیل صاحب، چې مرسته وشو او محاسبه وشي چې په سمه توګه باندې ولګول شي، دا خبرې تقریبا له تیرو څو کلونو را پدې خوا کېږي، خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کموالی راغی او نه هم په کور دننه کډوالو ته هغه ډول رسېدنه وشوه چې څنګه پکار ده.
ګوره، د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې. 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زموږ هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته پناه یوړله او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغې کچې کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 46,000 څخه ډیر زموږ هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه، په داسې حال کې چې په 2016 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. نو اوس هم د کډوالۍ زموږ کډوالۍ جریان لري، دا منو، خو کچه راټیټ
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو.
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شوه، خو تر څنګ په هیواد کې هم یو شمیر هڅې روانې دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط کې هغه د سولې د ټینګښت مسله ده، هغه د کاري زمینو برابرول دي، په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمیر لوی جوړښتونه، اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپله جلالت ماو جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د کډوالۍ په مسله کې به دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالي کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشر یې مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرائیه رئیس یې مشري کوي. همدارنګه یو بله کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې تر څنګ ګورئ، د کډوالو راستنه اول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای چې د خپل کال رپایل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیون تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. صحیح ده چې هغه سمه رسېدنه به ورته نه وي شوې، خو ستونزې شته په دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو کې هم، او د افغانانو راستنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ لپاره ډېر مهم دی.
دلایل څه کېدلی شي؟ تېره ورځ تاسو په دې اړه برنامه هم درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې له مخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زموږ ډېر شمېر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډېرې وې. د دې تر څنګ ناامنی ډېره وه، که څه هم اوس هم ناامنی شته، خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 450,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډېرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډېر اسانه و په اروپایي هیوادونو کې. یو شمېر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې تر څنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او دا هغه مسایلو، خو وروسته بیا چې زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې، پر پولو محدودیتونه وضع شول، د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ، په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ، نو دغه کچه اوس راټیټه شوې. او
روان 2018 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې 15 میاشتې تیریږي، ستاسو ارقام څه وایي چې څومره خلک لري؟
امارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي، او دغه امارو ارقام موږ له اروپایي کمیسون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې دی ځینه چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي زموږ پولو کې، یو شمېر ډېره اوږده پوله لرو له ګاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي، بیا له هغه ځي اروپایي هیوادونو ته ځي. نو داسې یوه اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای هم، ځکه دوی قاچاقي
ډول څه فکر کوي چې د 2018 نه به په 2013 کې ارقام ټیټ وي،
دغه ډېر تفاوت به ونه لري. خو د 2014 او 2015 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2018 کال کې نږدې 1500 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي، چې په ده کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګورۍ کې افغانان راځي. له سوریې وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، بناامني او بیکاري یو له هغو ستونزو نه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبورې چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی، چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي دي، لار هم سخته ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوئ چې مثلا د یو ځوان په کلي کې ناامني ده، په ښار کې کار نشته دی، په یو شمېر ولایتونو کې وچکالي ده، حتی ځمکه یې حاصل نه ورکوي، یو ځوان ته بله کومه لاره پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېښته د حل لاره نه ده. ګورئ، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی، تر نورو هیوادونو ډېر ځوان نسل او ځوان انرژۍ ته اړتیا لري. نو په دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې امله اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان دپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبېږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځي، د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمېر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په داسې حال کې د یو ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته، چې تقریبا زموږ په سلو کې د 95 چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دی ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغوی غټه یې دا عمده وي چې یعنی حالات دلته خراب دي، چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي، نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګوره، د چارواکو، د یو شمېر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي، هغوی په قانوني ډول تللي، او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ. او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي، زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، کاغه د زده کړو لارې، کاغه د دې ترڅنګ افغان حکومت هم په دې باندې کار کوي. په دې وروسته کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو تر څو افغانان په قانوني ډول هلته د کار لپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدله کړي، او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې یو، تر څو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول شي.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. دغوی د پاره دلته تاسو کومې برنامې لرئ؟ دغوی د خژون
په خپل خوخه چې زمونږ کوم هیوادوال اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي، دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې، دوی سره نقدی او غیر نقدی مرستی کیږي. مثلا که دوی مثال داشته در کما آلمان له هغ افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې.
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام ده چی ستاسو شکایتونا و ستونزی چارواکو ترسلی.
دوستان او تاسو هم کولای سی ده خپلو سیمو ستونزی لازادی راژیو سر شریک کری. موجه پا پورا امانت در تخبر و در مسئولینه رسو در بلی خبرونی مو پر خدای سپرم. اللهم ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.